نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننبا إن شاء الله منك سورة المؤمنون دا آية نمبر 31 نواخلا دا 72 پوری آياتنا كو يعني دا يو در شم آياتنا واخلا دا دو او يا آيات پوری اولا بمونگ لفظی ترجمه کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ثم بیا انشأنا روچت کرومونگ من بعدهم پس ده غینا قرنا خلق آخرین دویم فارسلنا نؤلی گومونگ فیهم پهغیکی رسولا یو رسول منهم دهغینا ان چی اعبدو عبادت کوی الله د الله تعالی ما نشتا لکم ستاسو دپارا من اله سوک اله غیره داغونه سوا افلا آیا ولینا تتقون تاسو یریږی وقال او اویل الملأ سرداران من قومه دهغد قومنا الذين چاچی كفروا كفر كريو وكذبوا او دروغ غنليو بلقاء ملاقات الآخرة ده آخرت وأترفناهم او خشالي وركري ومنهغيلا في الحياة فجوانكي الدنيا ده دنيا ما نده هذا دا إلا مگر بشرون يو إنسان مثلكم ستاسو پشان يأكلو هغا خوري مما دهغين چي تأكلون تاسو خوري منه دسونا ويشربو أو هغسكي مما دهغين چي تشربون تاسو سكي ولئن أو البتاكو چري أطاعتم إطاعتو كرو تاسو بشرن ده يو إنسان مثلكم ده زان پشان إنكم يقينا تاسوبا إذن بياشي لخاسرون البتا ده نقصان مندو والونا أيعدكم آيا هغا وعدك بستاسو سرا أنكم چبشكتاسو إذا چكلا متم رشي وكنتم أو شيبتاسو ترابا خاورا وعظاما او هدوكي انكم بشك تاسوبا مخرجون رأوي استليشي فبريكت كوليكي دوبارا هاي هاتا دير لريده هاي هاتا دير لريده لما هغچي توعدون تاسولا وعدا در كريكيگي ان نده هي دا إلا مگر حياتنا جوانزمونغ الدنيا دا دنيا نموتو ممرو ونحيا او منجوان دي كيغو وما او نا نحنو يمون بمبعوثين روچته دوالا ان نده هو هغا إلا مگر رجل يوسره افترا هغا جوڑوی على الله پا اللہ تعالى باندی كذبا دروغ وما اونا نحن يمون له دهغو بمؤمنين من الوالا قال ويل ربي ازما ربا انصرني مددو كريزما دا لفظ تنون صاد او رانا دي دا مدد كولو دا فار رازي بما پا وجداغي چي كذبوني هغوي دروغ اگرن لمزو او دلتا دا نون دلاني چي كما كسرا دا نو پاغي كي زما معنى رازي يعني زو قال وفرمائل عما بديكي قليل لغا لغا دا فبريكات كيو لكي مدى ليصبحن البته غي بزرور نادمين نادمشي يعني بيمان بشي فأخذتهم نؤني والهغي الصيحة يويشغي بالحق سرد حق فجعلناهم نكر المنهغي غثاء ريزا ريزا فبعدا فسل والدي للقومي دهاغ خلق دفارة الظالمين چي ظالمان دي ثم بيا أنشأنا روشت كرلمون من بعدهم فسهغينا قرونا ثومنا آخرين دوهم ما نشي تسبق وران دي كده دالس ده روت ده سين با قاف أو سبق واي چي پا يو لکه مونږ چې سبق وایو نو مونږ مخکې ځو په هغې کې نو وړاندې کېدو دپاره راځي من امت یو امت اجلها د خپل مقرر وخت نه وما او نه یستأخرون هغوی وروسته پاتې کېدی شي ثم بیا ارسلنا ولېږل مونږ رسولنا خپل رسولان رسول چې دی دا جمع دی د رسول نو دا پلورل دی تترا پر لپسې کلما چې کله هم جاء راغی امتن په یو امت کې رسولها رسول د هغوی کذبوه هغوی دروغ وګڼو هغه فاتبعنا نو وروسته راوستل مونږ بعدهم ځینې د هغوی بعدا په ځینو پسې وجعلناهم او جوړ کړل مونږ هغوی احادیث قصې یا افسانې فبعدا نلری والدی په بریکټ کې ولیکئ د رحمت نه لقوم د هغه خلکو دپاره لا یؤمنون چې نه هغوی ایمان راوړي ثم بیا ارسلنا ولیږو مونږ موسی موسی علیه السلام و اخواه او ورور دغو هارون هارون علیه السلام بآیاتنا سره د خپلو آیتونو و سلطان او دلیل مبین واضحه إلى فرعون طرفت دا فرعون وملئه أو داغو دا سرداران فاستكبروا نهغي تكبر يعني لو يوكرا وكانوا أوهغي قوما خلق عالين متكبر يعني سركشا فقالوا نهغي ويل أنؤمن آيا من إيمان رولو لبشرين فدبو إنسانانو د دوو معنی پکې څنګه راغله ځکه چې په را باندې فتح ده او په یاباني سکون دی مثلینه د ځان په شان وقومهما او د قوم او قوم د هغې دواړو هما چې دی دلته چې پکې دا هما لفظ راغی نو دا هم د دواړو معنی ورکوي لنا زموږ دپاره عابدون غلامان دي فكذبوهما نهغي دروغ وغن الهغي دوانا فكانوا نشو الهغي من المهلكين ده هلاكي دو والونا ولقد اولبت بشكا آتينا ورقرومون موسى موسى عليه السلام لا الكتاب كتاب لعلهم زكا چهغي يهتدون هغي هداية بيامومي وجعلنا او جور قرومون ابن مريم زيد مريم يعني عيسى عليه السلام وأمه أو دا غمور آية يوانخا وآويناهما أو پناور كرمون هغي دوانولا إلى ربوة بطرف دا اوچت زي ذات قرار قرار يعني سكون والا ومعين أو رواني چيني والا يا أيها اي الرسل رسولان كلوا خري من الطيبات دفاكيزة سيزننا وعملوا أو عمل كوي صالحا نيك إني بشكزو بما فهغيتي تعملون تاسو عمل كوي عليم علم عليم وإن أو بشك هذه دا أمتكم أمتستاسو أمتا أمت دي واحدة هم يو وأنا أوزو ربكم رب يمستاسو فاتقوني بس بريغي زمانا فتقطعوا نهغي جدا جدا كرا أمرهم معاملة خبلا یعنی دین خپل بینهم پخپلو کی زبارا ټوکړي ټوکړي کلو حزبین هر ډله بیما سرداغی چی لدیهم داغی سردی فریحون خوشاله دی فذرهم نو پریک دی هغوی فی غمرتهم داغوی په غفلت کی حتی حین د یو وخت پوری ایحسبون آیا هغوی گمان کوي انما چې بشکا نمدهم مون مدد کو داغوی به سره د سو په بریکټ کې ولیکي سیس مم مال د مال سره و بنین او زامن سره ابن وای یوزیتا او بنین داغی جمع دی نسارعو چی مونگ تلوار کو لهم داغی دا پارا فی الخیرات پخی گڑ کی بلکه لا یشعرون نهغی شعور لری انا بشکا الذین هغی چی هم هغی من خشیتی دا ویرینا ربهم دا خپل رب مشفقون ویریدو والدی والذین او هغوی چی هم هغی بی آیاتی پا آیتونو ربهم دخپل رب یؤمنون هغوی ایمان روڑی والذین او هغوی چی هم هغی بی ربهم دخپل رب سرا لا یشرکون نه هغوی شرک کوی والذین او هغوی چی یؤتون ورکوی ما سوچی آتو هغوی ورکوی و قلوبهم حالان که زرونه ده هغوی و جیلتون لرزیگی انهم چی بشک هغوی الى ربهم طرف تا دخل رب راجعون و پس که دو والدی اولائیکا هم دغا خلق دی یسارعون چی هغوی تندی کوی هغوی تلوار کوی فی الخیراتی پخیگرکی و هم او هم هغوی لها داغی ده پارا سابقون سبقت اڑو والدی یعنی اڑاندی کے دو والدی مخی کے دو والدی ولا او نا نکلیفو مونگ تکلیف ورکو نفسا یو نفسلا الا مگر وسعها داغی دا وس مطابق ولدینا او زمونگ سرا کتابون یو کتاب دے ینتقو چی هغا وائی یا هغا خبری کوی بالحقی سر دا حق وهم او هغی لا یظلمون نه په هغوی باندې ظلم کیږي دا مجهول دی بلکه قلوبهم زړونه د هغوی فی غمرت په غفلت کې دي من هذا د دینا ولهم او د هغوی دپاره اعمال عملونه دي من دونی علاوه ذلک د دینا هم هغوی لها هغه عاملون کول واله دي حتی تر دې چې اذا چې کله اخذنا اونی سمم مترفیهم داغی خوشال خلق بالعذابی سرد عذاب اذا بیا بناساپا هم هغی یجعرون هغی بچغیوهی لا تجعرو متا سو چغیوهی اليوم نن انکم بشک تاسو مننا زمونگنا لا تنصرون نبا ستاسو مدد کیگی دا هم مجهول دی قد بشکا کانت و آیاتی آیتون زما تتلا لوستلی کیدل علیکم پتاسو باندی فکنتم نوائی تاسو علا اعقابکم پخپلو پندو باندی تانکی سون تاسو اپش شوی مستکبیرین پا تکبر کی یعنی پلویی کی بیهی سرده دی پا بریکت کیولی که قرآن سامیرن دشپی قیسی کول تهجرون تاسو با پریخودل افلم آیا ولینا یدبرو هغوی غور و فکر کوی القول پا کلام کی ام یا جاءهم راغل دی هغوی طرف تا ما سوچی لم نو یأتی راغلی آباءهم ده هغی پلار نیکو طرف تا الاولین اولنو ام یا لم نده یعریفو هغی پی جندلی رسولهم خپل رسول فهم نو هغی لهو ده هغونا منکرون انکاری دی یعنی منکر دی ام یا یقولون هغی وای چی بیهی पदो जिन्नतुन लेवंतोब्दे जन्नूंदे बल बल्के जाअहुम हगुरावडे दे हगी तरफ्ता बिल हक्की हक व अक्सरुहुम अव अक्सर द हगी लिल हक्की हक كارهون نخخوي ولو أو كچري اتبعا اتباك ولي الحق حق أهواءهم داغي دا خاهشاتو لفسدتي البتا خراب شوي بو السماوات آسمانونا والأرض أو زمكا ومن أو سوكشي فيهن باغي كدي بل بلكي أتيناهم راوڑي دي منهغي طرفتا بذكرهم ذكر دهغي فهم نهغي عن ذكرهم هم دخبل ذكرنا معرضون مخجرز والوالدي أم يا تسألهم تسوال كبيداغين خارجا دسو أجر فخراجو نؤجر أو سواب ربك استاد رب خير بهتر دي وهو أو هغا خير بهتر دي الرازقين در طول رزق وركوال والونا الحمد لله تدي زي پوري زمون اناني ترجمة دا او اس بان شاء الله مون تدي آياتونو تفسير كو تاسرو باسي سورة المؤمنون دا آية نمبر 31 نواخلا دا 72 پوري يعني دا يو در شم آيات نواخلا دا دو او يا آيات پوري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم بيا روشت كل منفستاغين قرنا آخرين قرن لفظ قوم دبارهم رازي داس خلق چي پيوا زمانة كيوي قرن ستوائي داس خلق چي پيوا زمانة كيوي نداغي دبارهم دا لفظ استماليگي او د زمانې د پاره هم راځي د یو جنریشن د پاره هم راځي پس راوچت کړل مونږ د هغې نه خلق دویم په تیرو آیتونو کې مونږ ویلي وو چې د هغې نه پس الله تعالی نور ډېر قومونه راوچت کړي وو بیا په هغوی کې د یو قوم ذکر مخکې را روان دی د دې قوم نوم نه دی اخیستی شوی مګر مفسرین وایي چې دا قوم عاد دی ځکه چې د نوح علیه السلام نه پس بیا قوم عاد راغلی وو لیکن په دې کې د ډیرو بحثونو کولو ضرورت نشته څوک وایي چې سمود دی او څوک وایي چې قوم عاد دی لیکن الله تعالی بهتر پوهیږي اصل شی دی سبق اخیستل چې مونږ ته د دې نه سبق اخیستل دي یعنی عبرت اخیستل دي فارسلنا فیهم رسولا منهم نمونگ اولیگو پا هغی که یو رسول ده هغینه چی کله هم با یو رسول راتلو ناغه با دخپل قوم ده ان راتلو چی کله با هم یو رسول راتلو ناغه با دخپل قوم نراتلو سیوای ده لوت علیه سلام نه لیکن باقی طول پیغامبران چی وو ناغی دخپل قوم نراغلی وو او داغه وجه داده زکه چی کله یو رسول ده یو قوم نراشی ناغه دخپل قوم پا جبه داغی پا ثقافت دا غوی پا رسم رواج باندی او پا طور طریقو او معاملاتو باندی دیر خپو هیگی. یده مثال با داسی واخلو لکه کوزمون دا بچو دا پارمون یو پاکستانی استاد اونیسو نوزمون وارو دا غو پا خبره نپو هیگی. زکر چی هاگ استاد دا دی دا ثقافت دا دی دا کلچر نا نواقیف وی. هغه د دې په جب او د دې په مسلو باندې نه پوهیږي نو بیا د هغې دپاره د داسې استاد نه زده کول چې وي نو هغه ګران شي نو هم دا وجه ده چې الله تعالی به پیغمبران د هغې نه رالیږل چې د هغه قوم دپاره اسانتیا وي او چونکې رسول به د هغې په جبه او د هغې په مسلو باندې بهتر پوهېدو نو د هغوی په مسلو حل کولو کې به د هغې مدد به هم کوو او د هر رسول یو پیغام وو او هغه څه وو أن اعبدوا الله تدى الله تعالى عبادت كوي ما لكم من إله غيره نشت ساس دا پارسوك إله دا غنى سوا أفلا تتقون نولي تاسو تقوى نيختياروي يعني دا غنى نويري گي تاسو منكي گينا ولي ستاسو دا ويرا نشتا چه الله با درنا نارازشي د هر رسول د یو بیسیک یعنی بنیادی پیغام وو د آدم علیه السلام نه واخله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوری هر رسول د یو پیغام ورکړی دی خپل قوم له او د دې نه پته لګی چې په قومونو کې به شرک راتلو وخت په وخت چې څومره هم رسولان الله تعالی را لېږلی دي مسلې خو به وې د هغوی لیکن د رسول د رالېږلو مقصد دا و چې هغوی خپل قوم په دې باندې خبر کړي چې هغوی یو الله پیژني او هغو ته ښکته شي او ځینو قومونو خو الله تعالی پیژندو هم چې داسې یو الله شته لیکن یو خدای منلو ته تیار نه وو او نن هم د الله منلو والا خلق شته لیکن په هغوی کې شرک راغلی دی دا ډیره لویه مسله ده ځکه خو پیغمبران راغلي وو او نن هم خلکو ته د دې پیغام رسولو ډیر غټ ضرورت دی چې ای خلکه د یو الله عبادت کوئ دا غونه سوا بل اله نشته نو نن هم خلکو مختلف الهان جوړ کړي دي نو داسې نه ده چې تیرو قومونو ته د الله تعالی په باره کې پته نه وه او یا دا چې هغې الله تعالی نه پیژندو مشرکین مکه ته هم د الله ډیره ښه پته وه هغوی به حج هم کوو مګر چې هم هغه اله دی هغه خدای دی او د عبادت لایق دی نو دلته مسله وه او نن هم داسې خلک خدای مني لیکن کوم کوم ځای کې هغوی سجدې نه کوي او د چا چا نه دعاګانې نه غواړي تاسو په خپله وګورئ افلا تتقون نو آیا ولې تاسو ویرېږئ نه وقال الملأ من قومه او وویل سردارانو د هغه قوم نه د هود علیه السلام د قوم سردارانو یې الذین کفروا هغه خلک چا چې کفر کړی دی وکذبوا بلقاء الآخرة او دروغ وګڼو د آخرت ملاقات واترفناهم فی الحیاة الدنیا او خوشحالي ورکړې و موږ هغې له د دنیا په ژوند کې د سردارانو مسلې سوی اولنۍ مسله یې دا وه چې الذین کفروا هغه خلک چا چې کفر کړی دی او دا غی مسله داوا چې د اخرت ملاقات نه منو یعنی د الله تعالی سره چې کوم ملاقات به وي زمون او الله تعالی هغه له ډیره غټه خوشحالي ورکړي وا هغه داسې اوچت خلکو مال او دولت و وسره لیکن د دین نه لري وو کفرو کفری کړي وو او لکه ما چې درته وې چې زنو الله منو لیکن داغونه سیوای نور الهان هم جوړ کړی وو او دا کفر دی او دویمه دا چې ځینې خلک وایي چې هیڅ خبره نه ده خدای خو منی کنه لیکن ایمان تر هغه وخته پوری مکمل کیږي نه تر څو پوری چې د بنده په آخرت باندې ایمان نه وي یعنی یوه ورځ داسې را روانه ده چې د الله تعالی په مخ کې به ودرېدل وي او موږ له به حساب کتاب ورکول وي دا عقیده آخرت ده او دا عقیده د مشرکین مکه نه وه او په دې کې د خلکو غلطې عقیدې هم دي لکه څنګه چې د یهودیانو وه هغوی به وایي چې موږ به اور نه سیزي بلکې یو څو ورځې اوله خو به موږ دوزخ ته ځو هم نه او که لاړ شو نو یو څو ورځې به وي نو دا غلطه عقیده ده ځکه چې دا فیصله هغې د ځان نه کړې وه نو د آخرت عقیده صحیح کول ډیر ضروري دي که چا دا عقیده صحیح نه وي نو بیا د هغې عمل هم ټول خراب شي ځکه د آخرت صحیح عقیده لرل ډیر ضروري دي او د آخرت په باره کې پوهېدل ډیر ضروري دي نو صرف دومره کافي نه ده چې بنده وایي چې زه قیامت منم بلکې د قیامت صحیح علم ډیر ضروري دی په اصل کې هغې له الله تعالی ډیره راحت او خوشحالي ورکړې وه هر کله چې راحت ډیره شي که نه نو بیا بنده په دنیا کې ډیر مصروف شي او بیا په هغه باندې د آخرت خبره هم نه لګي هغه بیا د آخرت تصور هم نه کوي او نه د هغې متعلق اورېدل غواړي او تاسو به کتلي هم وي چې اکثریت یعنی زیات خلک په مالدارو کې داسې وي چې هغې د دین نه ډیر بې خبره وي ټول نه لیکن اکثر خلک نن هم ټول خرابې په مالداره طبقه کې دی ټیک ده په غریبه طبقه کې به هم د لا علمۍ او جهالت په وجه وي لیکن خرابې ټول د مالدارو خلکو نه شروع کیږي او خلک ټول په الیټ کلاس یعنی مالدارو خلکو پسې ځي قال الملأ هغوی وویل یعنی سردارانو وویل ما هذا الا بشر مثلكم نه دی دا مگر یو انسان ستاسو پشان او په منځ کې د سردارانو لږ شان ډسکرپشن دی چې هغوی کفر کړی و، هغوی د اخرت ملاقات دروغ ګڼلی و، او هغوی ډیر خوشحاله وو او په راحته وو. الله تعالی هغوی له په دې دنیا کې عیش عشرت والا ژوند ورکړی و، ډیر دولتمند وو، د نعمتونو بارانونه ورېدل په هغوی باندې. نو هغوی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادوو چې دې څه شی دی، دا خو هسې یو انسان دی، یأکل مما تأکلون منه ویشرب مما تشربون. هغوی هم هغه هر څه خوري کوم چې تاسو خورئ، او هغوی هر څه څکي کوم چې تاسو څکئ. د هغوی مسله دا وه چې دې زموږ په شان انسان ولی دی، د هغوی څه مسله وه چې دې زموږ په شان انسان ولی دی. مخکې هم ویلي وو مونږ چې دی ولی ومنو، دی خو زموږ په شان انسان دی او په بازارونو کې ګرځي. د دې نه مونږ ته یوه خبره پته لګي چې ټول انبیا چې وو نو هغه بشر وو. او د سورة الکهف په آخر کې هم دا خبره الله تعالی د خپل نبی په باره کې کړې ده چې قل انا بشر مثلکم، ای نبی ته دې ته ووایا چې زه ستاسو په شان یو بشر یم، یو انسان یم. رسولان خو به بشر وو، د هغوی د عام خلکو په شان ژوند وو، کورونه یې وو، اولاد به یې وو، بازارونو ته به تلل، خوراک څښاک به یې کوو، لیکن د یو عام انسان نه هغوی په دې مختلف وو چې په هغوی باندې به د الله تعالی وحی راتله، او په دې وجه هغوی ته فضیلت حاصل وو په ټولو انسانانو باندې. په هغه زمانه به خلکو وی چې پیغمبر بشر ولی دی، په کار ده چې دا وحی په یوې فرشتې باندې راتلې. او نن د خلکو مسله څه ده چې هغوی دا مني نه چې پیغمبر بشر وو، ځکه چې یو رسول بشر نشي کېدی. نو ولې یو انسان رسول نشي کېدی؟ الله تعالی یو انسان له دومره ډیر تعظیم ورکړی دی، هغه له عظمت ورکړی دی چې هغه اشرف المخلوقات جوړ کړی دی، لیکن بنده وایي چې یو رسول فرشته په کار دی، په انسانانو کې نشي کېدی. نن ځینې خلک وایي چې رسول نور وو، نو دای کوم ځای کې لیکلی دی چې رسول نور وو؟ په قرآن کې دا خبره چرته هم نه ده راغلی. ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، او کچری تاسو اطاعت وکړئ د خپل ځان په شان د انسان، نو بیا خو به یقینا تاسو د انسان موندو والو نشئ. دا خبره څوک کوي او چاته کوي؟ دا سرداران او دولتمند خلک وایي عوام ته، عام خلکو ته. هغوی پوهه کوي چې ګورئ په دو پسې مه ځئ، دی خو یو عام انسان دی، په دو پسې ولې ځئ؟ که په دو پسې لاړ شئ نو په نقصان کې به شئ. نو پخوا په زمانه هم او نن هم دینی خلک هغه خلکو ته ویلی شي چې څوک د دې دنیا نه بدل وي، د دې دنیا والو نه بدل وي، ځکه خو به هغوی پیغمبران یادول چې دی خو زموږ په شان انسانان دي، ودونه کوي، خوري، سکي. او هم دا وجوه چې نن خلک هغه خلکو ته وایي چې دا ډیر رسېدلی خلک دی چې څوک په ځمکه باندې نیم لغړ ناست وي، نه ورته د خوراک پته وي او نه د څښاک، نه لامبي، یعنی هغوی په خپل هوش او حواس کې نه وي. نو بیا خلک وایي چې دا ډیر الله والا دی، رسېدلی خلک دی، او هغوی ته وایي چې زموږ لپاره دعاګانې کوي. دا درویش او فقیر خلک دی، نو داسې خلک مو په خپله په هوش کې، نو داسې خلک خو په خپله په هوش کې نه وي، او دوی ته هغوی الله والا ښکاري. او چې څوک په ښه ګاډو کې راشي نو وایي چې دا صحیح خلک نه دي، دی ته د یهودیانو نه پیسې میلاویږي. نو دا ستاسو د دین والو په باره کې څنګه سوچ دی؟ نو د یو مذهبي کس لپاره ضروري نه ده چې هغه دي بس سپینې جامې واغوندي، او نه دي سخوري، او نه دي سسکي، او نه دي سوایي، ځکه چې هغه ډیر الله والا دی. دا کانسپټ نه دی د دین. که چاته حلال رزق میلاویږي او بندخه خوري او سکي، نو په دې کې هیڅ حرج نشته، په ښه جامه پیزار کې هیڅ حرج نشته. نو هغوی به هم وی چې دی خو زموږ په شان ولی دی، چې دی زموږ په شان ولی دی. په کار ده چې دی خو سوپر نیچرل، چې دی خو سوپر نیچرل وي، چې دی مافوق الفطرت وي. او که چېرې تاسو د دې خبره واورئ نو په نقصان کې به شئ، او عوامو به هم د دغه مالدارو خلکو خبرې اورېدې، او د هغوی په خبرو کې به راتلل. نن هم عوام ټول په مالداره طبقه پسې روان دي، هغوی فالو کوي، الیټ کلاس، دولتمند خلک وایي که نه چې نن دا ټرند دی. یعنی هغوی فالو کوي الیټ کلاس دولتمند خلک وایي که نه چې نن دا ټرینډ دی د دې فیشن دی د دې رواج دی نو دا ټول ټرینډس او رواجونه څوک راوباسي رواجونه خو ټول دا مالدار خلک راولي آیا عیدکم آیا دې وعده کوي ستاسو سره او یا دمکی در کوي تاسو له انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون چې کله تاسو مړو شئ تاسو خاوره شئ او هډوکي شئ نو بیا به راوویستلی شئ د ځمکې نه دوباره یعنی د هغوی چې د آخرت په باره کې کوم سوچ و کومه عقیده وه نو هغه غلطه وه هغوی به وې چې دا څنګه کیدی شي چې یو بنده مړ شي خاوره شي او بیا دوباره راپاسي او لکه ما چې درته ویلي وو چې د دې صورت مرکزي موضوع دی نو هغه ایمان بر رساله دی او اتباع رسول دی نو ځکه د رسول په رسالت باندې ډیره خبره شوې ده او دا پرابلم د ډیر مخکې نه را روان مو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هم مخکې وو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبره وشوه تسلی وله ورکړې شوه چې ستا نه مخکې هم دغه شان ډیر پیغمبران دروغ ګڼلې شوي دي خلکو په هغوی باندې ایمان نه دی راوړی او نن هم ایتیست خلک چې دي نو د هغوی دا عقیده ده او ځینې مسلمانان هم داسې خبرې کوي چې نه دا دوباره راپاسېدل نشته هی ها ته هی ها تلیما توعدون دا یوه کلمه ده چې لری دی هغه چې تاسو له وعده درکړی کیږي دا تاسو له چې کومه دمکي درکړی کیږي یا کومه وعده چې درسره کیږي نو هغه خو ډیره لری خبره ده دا خو هسې خلکو خبرې جوړې کړې دي یعنی هغوی به د دې خبرو له څه اهمیت نه ورکوو او د دې خبرې به سپکې ګڼلې چې دا خو ډیرې د لری خبرې دي او چې کله څوک د چا خبرې له اهمیت ورکول نه غواړي هغه سپکول غواړي نو ځکه بیا دا قسمه خبرې کوي چې دا خو د لری خبرې دي او نن دا رویه د مسلمانانو هم ده چې نن خمزې او چرچې کوي سبا به ګورو بیا چې څومره ښه پېښېږي سبا به ګورو بیا چې څومره ښه پېښېږي دا خو د لری خبرې دي او په دې نوي پوها چې څنګه مرګ راشي نو د بنده قیامت به شروع شي نو دا څومره د افسوس خبره ده چې یو مسلمان هم داسې خبرې کوي هغوی هم وایي چې هی هاته هی هاته چې دا خو ناممکنه خبره ده سبا له به کتی شي چې څه کیږي نو کیږي به نو دا ټول د هغوی خبرې دي نو دا ټولې د هغوی خبرې دي چې دلته راغلي دي او ګورئ دا قسمه سوچ د یو کافر د یو منکر کس کیدی شي د مسلمان داسې سوچ نه وي چې مونږ به څنګه راژوندي کیږو هیڅ به هم نه کیږي د هغوی په دې خبره باندې ولې دومره غټ اعتراض وو چې دی خو بشر دی ځکه چې هغوی نه غوښته چې د خپل ځان په شان د انسان هغوی اتباع وکړي او هغه فالو وکړي دا د هغوی لپاره ډیره ګرانه وه دی خو مالدار هم نه دی او مونږ خو لا مالداران یو ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین نو هغوی به وایي چې بس دا د دنیا ژوند چې دی نو دا هر څه دی مونږ اوسو او ژوند تېروو مونږ خو به دوباره نه راپاسو د دنیا دوه روټ ورډز دي دال نون واو او دال نون یا د دال نون او واو مطلب دی د نو چې ورته وایي یعنی دا اولنۍ زندگی چې ده او دا نږدې ده او آخرت لري دی او چې کله د دې روټ د دال نون او یا سره وي نو د دې مطلب وي ادنا یعنی حقیر نو دا دی د دنیا مطلب یو خو دا نږدې ده او بله دا حقیره ده کمه ده نو هغوی به وایي چې د آخرت معاملات چې دي نو دا هېڅ هم نه دي په دنیا کې اوسېدل خوبي بنده ته څوک به ځي او څوک به راځي دا خو د دنیا ریت دی او د پخوانه دا را روانه ده داسې لیکن په دې کې خدا نشته چې مونږ به دوباره راپاسو دا خو د دنیا ګردش دی خلک به ځي او راځي او دنیا به دغه شان روانه وي د دې خدا مطلب نه دی چې مونږ به دوباره ژوندي کیږو یعنی د هغې لپاره د دنیا ژوند هر څه وو چې په دې کې ښه عیش او عشرت وکړئ مزې وکړئ او که بنده مړ شي نو دا څو غټه خبره خو ده نه ژوند او مرګ خو شته یوه ورځ به مړو کیږو او د نن ورځې مسلمانان د زبان قال نه دغه شان وایي چې کله هغه وایي چې نن عیش کوه خوره او سکا او مزې کوه او سبا چالی دره ده او زبانی حال زمون حالات پا خپل بیانوی سکه چه زمون پا آخرت بانی زیاد یقین نشتا چه چا تا پتا وی چه میلمر آروان ده نو هغوش تیاری شروع کری وی چه چا پا کور کی وادر آروان وی نو هغی تیاری کوی او سوچ کوی چه چا پا قیامت بانی یقین وی نو هغی بیا حسی که ناستی شی لیکن زمون پا جوان کی حس قسمت تیاری پا نظر نرازی زمون ورزی او شپی چه تیری گی نو دا زیادی احمی دی اخیرت سو دی چرت دی کتی بشی چی راشی اس زمونگا دمرا مسلی دی مون اخیرت تا چرت وزگاریو دا سخکاری لکا دین ازدکول چی دا فارغ خلکو کار دی وای چی دنیا نقد دا او اخیرت خو قرز دی او قرز سو کر کوی نو دا سمگا خبری دی زمونگا مسلمانانو نن او دومره لا علمی او جهالت ته د اخرت په باره کې او کورا پاسو نو دا غې نه پس خو به هسی هم جنت ته ځو فلانی به مو بچ کړي فلانی به مو بچ کړي د فلانی لمن به اونیسو او الله تعالی غفور الرحیم دی کنه دا غې نه غټه مسله د بجلی بیل ورکول دي او غټه مسله د نوکرۍ ده د جاب ده او زیاته مسله د ټرافیک ده لیکن اخرت خو د چا د سره یاد نه دی چې دا لا هم سو مسله ده سو لویه خبره نه ده حالانکه مونږ په سورۃ الحج کې ویلی و الله تعالی مونږ د هغه سیزونو نه ویرولی یو د فقر او فاقې نه نه یو ویرولی بلکې د قیامت نه ویرولی یو چې د دې ورځې نه ویریږئ ویریږئ د هغه ورځ نه په کومه ورځ چې به تاسو ته چې په کومه ورځ به تاسو ته الله تعالی طرف ته واپس کېدل وي لیکن انسان ته د ټولو نه سپکه مسله ښکاري حالانکه دا د ټولو نه غټه مسله ده او د دې تیاری صرف مونږ دلته کې کولی شو چې هلته لاړ شو نو دروازې به بندې شي او د دې ورځې نه پیغمبران او صحابه کرام رضی الله عنهم به څومره ویرېدل چې کله به هم هغوی د قیامت د ورځې سوچ کوو نو ډېر زیات به یې جړل اولی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم جړل چې دا قسمه آیاتونه به هغوی چې د هغو د جړه آواز به د مونځ په آخري قطار کې اورېدی شو ولې چې دا معامله داسې اسانه نه ده نو بیا د هغو ولې داسې حالت و نو هغې به وی چې دا د زمانې ګردش دی ګورئ چې کله هم د چا داسې سوچ وي نو د هغې بیا څو نتیجه وي بیا انسان په دې دنیا کې غرق شي د هغو دپاره دا دنیا هر څه وي او په دې پسې لیونۍ وي او تاسو ته به هغه واقعه یادوي چې کله حضرت عمر رضی الله عنه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راغلی و چې کله هغو ایله کړي وه د خپلو بیبیانو سره نو د هغو په جسم باندې د انډیری نشانونه وو نو نه حضرت عمر رضی الله عنه اوښ کې توی شوې هغوی چې یا رسول الله چې قیصر او کسرا په خپلو محلونو کې عیش کوي په مزو په نرمو بسترو باندې اودو کیږي او تاسو د الله محبوب یې او دغه شان ژوند تیروئ نو هغه وایي چې ای عمر لا تر دې وخته پورې تو نه یې پوهه چې د هغې دپاره دنیا ده او زموږ دپاره اخرت دی هغو خو چرته داسې سوچ نه و کړی چې دلته ښه ژوند تیر کړو او د اخرت سره به ګورو هغوی به په دنیا کې د اخرت دپاره ژوند تیروو نو آیا هره ورځ مونږ ته خپل اخرت یاد وي هره ورځ مونږ ته دا یاد وي چې مونږ ته واپس کېدل دي مونږ ته حساب کتاب ورکول دي مونږ ته الله ته ودرېدل دي که د کار کولو په وخت کې دا خبره تاسو ته رایادېږي نو ستاسو دې مبارک شي ځکه چې بیا په تاسو کې ایمان دی او که چاته دا خبره نه رایادېږي احساس ورته نه کېږي یو څو ورځې پس چې سبق واوري نو یاد شي ورته نو بیا د ډېر فکر کولو ضرورت دی مونږ ته ان هو الا رجل افترى على الله كذبا نه دی هغه مگر یو انسان او هغه په الله پورې دروغ جوړ کړی دی وما نحن له بمؤمنین هغوی وایي چې دی خو هسې یو انسان دی یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یادوو دو په الله پورې دروغ جوړ کړی دی نعوذ بالله د دې نه د دې خبرې پته لګي چې هغې ته د الله تعالی خو پته وه ځکه چې هغوی وایي چې نعوذ بالله په الله پورې دروغ وایي بهتان لګوي دی او مونږ خو نه یو منلو والا او مونږ خو نه یو د دو منلو واله، نو کیدی شي چې هغوی الله منو خو شرکی کوو، ځکه چې د نوح علیه السلام د زمانې نه خلکو ته د الله په باره کې پته وه. د نوح علیه السلام نه مخکې ټول خلک په توحید باندې وو، او دا هم کیدی شي چې هغوی د طنز په طور وایي چې ګورئ دی د الله ډیر نوم اخلي او بیا هم په هغو پورې دروغ جوړوي او مونږ خو د دو منلو واله نه یو. قال هغه وویل رب انصرني بما كذبوني، اي زما ربا زما مدد وکړي په وجه د دې چې دوی زه درو وګڼلم. چې کله بالکل اخیری وخت راغی او بله سلاره چاره نه وه، نو بیا هله رسول وایي چې اي زما ربا زما مدد وکړي. او نوح علیه السلام دا خبره نه نیم سوه کاله پس کړې وه چې اي الله ته مونږ له نجات راکړي د دې قوم نه، چې اي الله په دې کورونو کې یو کور هم داسې پاتې نشي چې په هغې کې یو کافر وي. یعنی یا الله اوس فیصله وکړي او اوس زما مدد وکړي. او لکه څنګه چې به پخوانو خلکو خبرې کولې چې دوی په الله پورې دروغ جوړ کړي دي، نو نن هم هغه سیم خبرې دي. خلک وایي چې دا امام چې دی که نه دا ملا چې دی، نو دا خبرې دوی د ځان نه جوړې کړې دي او الله تعالی داسې هیڅ حکم نه دی راکړی. دی هسی خلق ویروی، دی خلکو هسی دا دین گران کرده دی، دین دومره گران دی نه، پرده پا کلا چارا وستی ده، هیس پرده ورده نیشتا، پرده خود نظرونو پا کار ده، ده خزو هیس نیمه گواهی نیشتا، ده خبری خو پا که دی مولانو جوری کرده دی، دی خراب دی، پا الله پوری دروغ جوروی، او گوری هاگه سیم خبری نن هم خلق کوی، دی سود حرام کرده دی، د نن ورځو سود خو حرام دی نه. په هغه ورځو کې به انبیا ته وي، او نن چې څوک د نبیانو پیغام خلکو ته رسوي نو هغې ته وایي. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، الله تعالی وفرمایل چې په دې باندې به دوی ډیر نادم شي، پیمانه به شي په لږ وخت کې. په لږ وخت کې به دوی پیمانه شي، یعنی دومره لږ وخت دی چې الله تعالی پکې د وخت نوم هم نه دی اخیستی. دومره لږ ساعت، لکه څوک چې وایي چې یو سیکنډ، د دې مطلب وي چې دومره زر زو راځم. نو قلیل یعنی دومره زر به هغوی پیمانه شي، لیکن هغه وخت د هغوی پیمانی هغې له هیڅ فایده نه ورکوي. چې کله د انسان د رب سره د ملاقات کولو وخت راشي، نو که هغه وخت هغه ډیر هم پیمانه شي، نو هغه به بنده له څه فایده نه ورکوي. فاخذتهم الصيحة، بیا ونیول هغوی یوې چغې. ویلی شي چې دا چغه د جبرائیل علیه السلام وه، یا سودماکه وه، زلزله راغله. بالحق، سره د حق، هغوی دا ډیزرو کوله، یعنی دا د هغوی حق جوړېدو. الله تعالی په هغوی باندې څه ظلم نه وو کړی. فجعلناهم غثاء، نو الله تعالی جوړ کړل هغوی خزله، نو الله تعالی جوړ کړل هغوی خزله، داسې شو لکه بوس، لکه ګاربیج. چې څوک الله تعالی نه مني او د هغو حکم نه مني چې د رسولانو پیغام رد کړي، نو د هغوی بیا داسې انجام وي لکه یو لایټ بلب رڼا کوي، او چې کله هغه فیوز شي نو خلک یې وغورځوي. دغه شان د انسان مقصد وو د الله تعالی عبادت کول، او چې کله هغو دغه کار پرېښودو نو د هغو بیا څه مقصد پاتې نه شو. بیا الله تعالی هغه د خزلې په شان وغورځوي. فبعدا للقوم الظالمین، نو هلاکت دی د ظالم قوم دپاره، ځکه چې هغې د الله او رسول نافرمانی وکړه. په هغه قوم د چغې عذاب راغی، بیا سیلی او طوفان راغی، تیزی هواګانې وچلېدې. د دې مطلب دا دی چې کله انسان ګناه کوي نو هغې د یاد وساتي دا خبره چې عذاب تیار دی د هغو د نیولو دپاره. نو هغې په اصل کې د ځان دپاره اور بلوي. دا هغه ګناه نه کوي، بلکې د ځان دپاره اور لمبه کوي. دې قومونو ته وګورئ، دی عذاب له دعوت ورکړو د خپل عمل په وجه، او نن داسې عذاب ولې نه راځي؟ ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتي وه چې یا الله، زما په امت باندې داسې عذاب را مولې چې څنګه په تیرو قومونو باندې راغلی وو. هغه قومونه الله تعالی د جړ نه راایستلي وو، د روټس نه، د هغې یو بنده هم نه و پاتې شوی، ټول هلاک شول، ختم شول. د هغوی ښخولو واله هم څوک نه وو، او نه یې جنازه کولو واله څوک پاتې شوي وو. د هغوی لاشونه د هغې لاسونه اوچتول واله څوک نه و، ټول به یار او مددګار و، هیڅوک هم نه و پاتې شوی، نه وړوکې، نه ځوان او نه بوډا، نه مارغان، نه زناور او نه نور مخلوق، هر څه ختم شوي و، صرف د هغوی کورونه باقي پاتې شوي و. الله تعالی هغې د عبرت نښه جوړه کړه چې بنده ګناه کوي نو عذاب د هغو د سر د پاسه وي. کچری هغه توبه وکړي او توبه الله تعالی یو ډېر غټ رحمت پیدا کړی دی زموږ دپاره. که توبه قبوله شي نو عذاب لرې کیدی شي، په دنیا کې هم راتلی شي، ګنې د مرګ په وخت کې هم راتلی شي، ګنې په قبر کې هم راتلی شي او په حشر کې هم راتلی شي. داسې نه شي کیدی چې د ګناهونو سره بنده جنت ته لاړ شي، چرته نه چرته خو به هغوی ته دا عذاب تیرول وي. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين، او بیا وروسته موږ نور امتونه راوچت کړل. د هغې نه پس قومي ثمود، قومي صالح، قومي لوط، قومي بني اسرائیل. ما تسبق من امت اجلها، نشي وړاندې کېدی یو امت د خپل مقرر وخت نه. وما یستأخرون، او نه وروسته کېدی شي. مقرر وخت کوم یو دی؟ د مرګ وخت، کوم چې د عذاب وخت دی. په هغې کې نه تاخیر کېدی شي او نه هغه زر راتلی شي. د هر قوم د ژوند او مرګ وخت الله تعالی مقرر کړی وي، لکه څنګه چې د انسان د ژوند او مرګ وخت مقرر وي. هغوی یعنی کفار مکه به همیشه عذاب غوښتو چې راوله عذاب کنه، زری راوله، هغه نه راځي. او که هغوی تښتېدل غواړي هم نو نشي تښتېدی. ثم ارسلنا رسلنا تترا، بیا موږ ولېږل رسولان خپل، بیا موږ ولېږل رسولان خپل پرله پسې، د یو نه پس بل دومره رسولان موږ ولېږل د انسانیت ته هدایت دپاره. الله تعالی څومره ښه انتظام کړی دی، او بېشماره رسولان راغلل په یو وخت کې، د یو نه زیات رسولان هم وو په یو وخت کې. به د یعنی په هغه ورځو کې به په یو وخت کې د یو نه هم زیات رسولان وو، لکه ابراهیم علیه السلام او لوط علیه السلام په یو ورځو کې رسولان وو. دغه شان په بني اسرائیلو کې په یو وخت کې ډېر رسولان وو، لیکن د خلکو حال سو. کلما جاء امت رسولها، چې کله هم راغی په یو امت کې د هغوی رسول، نو هغوی څه وکړل؟ کذبوه، هغوی دروغ وګڼو هغه. ولی؟ نو اصل مسله دا وه چې انسان په خپله دنیا کې داسې غرق وي چې هغه د رسولانو په تلو باندې بنده ته تلل ګران ښکاره شي، چې په رسولانو پسې په تلو باندې هغو ته تلل ګران ښکاره شي. په دې کې د هغو انا راشي، تکبر راشي، او هغه د خپل نفس پوجه کوي. بیا د رسول په تعلیم باندې بنده نشي تلی. نن هم خلک د رسول په پیغام باندې په دې وجه نشي تلی. نو داسې نه وه چې هغوی په تعلیماتو نه پوهېدل، نو داسې څه خبره نشته. اصل خبره دا ده چې هغوی خپل لایف سټایل نشي پرېښودی. فأتبعنا بعضهم بعضا، نورستر وستل منزيني دهغي پزينو پسي. وجعلناهم أحاديث، نجور کل منهغي أفساني. لوي قومون راغلل، طاقتور بادشاهان راغلل، نسو جور شول حسي قصي پاتي شوي. چرت دي هغينن پاغی که خو به هم ماهیرانی خزی وی، دیر هنرمند خلق به و رنگارنگ صلاحیتون به و داغی سره. تاسو گوره قوم فرعون تا قوم عاد تا، چه اغی سمره هنرمند و او سمره صلاحیتون و داغی سره، ناغی چر تلارد. الله تعالی فرمایی چه اغی منگا افسانه جوری کری، اولنه قوم لارو، بیا دویم لارو، بیا دریم لارو. فبعدا لقوم لا يؤمنون، لریواله د هغه قوم د پاره چې ایمان نه راوړي. د لریوالی څه مطلب دی؟ د لریوالی مطلب دی لعنت، چې هغوی د الله د رحمت نه لري شول. موږ په چا باندې نشو ویلی چې په دو باندې د الله لعنت دی، چې په فلاني سیاستدان باندې لعنت دی. موږ په چا باندې لعنت نشو ویلی. د هغې وجه دا ده چې په چا باندې لعنت ویل د ډېرې غټې خیرې دي. او نن سبا خلک دا لفظ ډېر په اسانه د خولې نه وباسي، چې څوک په چا باندې لعنت وایي نو هغه لعنت اسمانونو ته وخیږي او چې په هغې کې ورته لاره میلاو نه شي نو الله تعالی د فرشتو نه پوښتنه وکړي حالانکه الله ته پته وي چې چا هم دا لعنت را لیږلی و نو آیا هغه د دې مستحق و یعنی چې په چا باندې چې لیږلی و او که فرشتې ووایي چې هغه مستحق و حقدار و نو الله سبحانه و تعالی وفرمایي چې دا بیا په هغو باندې واچوي او که چېرې فرشتې ووایي چې یا الله هغه د دې حقدار نه و نو بیا الله سبحانه و تعالی وفرمایي چې دا لعنت په هغه بنده باندې ولېږئ چا چې دا خبره کړې وه که چېرې هغه بنده مستحق نه وي نو هغه لعنت بیا په هغه بنده په خپله راځي نو په یو ځناور باندې په یو څیز باندې په خپل کوروالو باندې په هیڅ چا باندې لعنت مه وایئ ځینې خلک وایي چې په ما دې لعنت وي که زه دا کار وکړم د دې د ویلو هم ضرورت نشته نو دا ډېره لویه خبره ده چې خلک یې ډېره په اسانه د خولې نه وباسي یوې ښځې په خپله اوښه باندې لعنت ویلی و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته وې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته وې چې اوس تو په دې باندې سورلي مه کوه ځکه چې تا په دې باندې لعنت ویلی و نو دومره لویه خبره ده ده اوس دا د الله د رحمت نه لرې شوي ده ها داسې ویلی شئ چې په کافرانو باندې دې د الله لعنت وي په ظالمانو دې د الله لعنت وي په دروغجنو دې د الله لعنت وي دا الله تعالی په خپله ویلی دي یعنی داسې الله تعالی په خپله ویلی دي چې څوک هم دروغجن وي نو دا په هغو باندې راشي نو ولې دا ضروري ده چې مونږ ووایو چې په فلاني باندې دې لعنت وي او الله دې نه کړي چې په بنده باندې هغه لعنت راشي دغه شان چاته کافر ویل هم صحیح کار نه دی چې څوک بل ته کافر ووایي که هغه کافر وي نو بیا خو صحیح ده او که نه وي نو بیا په دواړو کې یو کافر ضرور شي یعنې یا خو هغه کافر دی او یا به ویلو واله کافر شي نو داسې ویل صحیح نه دي ځینې ښځې په خپل اولاد باندې لعنت وایي لعنت دې وي ستا په ژبه لعنت دې وي ستا په شکل نو دا څنګه خبره ده او په جهنم کې به د ښځو تعداد په دې وجه ډېر زیات وي ځکه چې هغوی دا لعنتونه وایي دا لفظ د خپل ژوند نه وباسئ.